په ټول نړۍ کې 2 میلیون کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي. او همدارنګه تنباکو استعمال په دنیا کې 10 عامل د مرګ د چې انسان ته پیدا کیږي. دا چې په 2000 که دغه سي د تنباکو استعمال چې اوس روان دي مخکې لاړ شي، په 2000 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تنباکو د وجې نه د 8 میلیونه انسانانو ته، یعنې د 2 میلیونه به 8 میلیون ته خیز وکړي. د دې نه غټې ناروغۍ یعنې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدای شي. او د دې په خوا کې بله خطرناک ناروغي چې دې نه پیدا کېدای شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تنباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي. همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې رګدوي، په ځانګړې توګه د تنباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خدای دې چې دا د تنباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي، څومره چې وخت زیاتیږي هغه د زیات د امراض او د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګریټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناک ناروغۍ باندې کېدای شي چې روږدي. خو طبعا همدغه 15 کاله، 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډیر خطرناک کېږي. دا د نسوار، تنباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کېدای شي انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودای نه سو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم یغه طریقې دي چې سای استعمال کې ترڅو پوري دغه تنباکو له نشین ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې وایم چې د تنباکو یا د هر اعتیاد د پریښودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پریښودلو، کلک دوا، کلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر دا غنه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داسې خلک چې په لسګونو ځلې دواګانې خوړلې خو هغوی ګټه نه ده رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه ژاولې، د نیکوتین لرونکي ژاولې، هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخودو، ممیزو، بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې تنباکو پرېږدي. خو موږ یېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تنباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د 1 نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تنباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کېږي. او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هیڅ دوا ته ضرورت نه لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر حبیب الله اروال ول ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د تنباکو پر زیانونو یې خبرې کولې. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د مری، معده او خلې د سرطانونو په سول کې 1.5 عامل د تنباکو محصولات دي. تر هغه مخکې مو پراپور کې وردل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات شوي دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبريږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیریونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو ل غزنی څخه یو فرهنګي راپور برابر کړي.
د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا سي دا کار کړی د غزنی کې مو یې په نیک پالنې سو. مو په غزنی کې هغه علمي فقر
په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو هم دغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزیږیده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې د اوشکو امیر.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړې تر غاړې زما سړګي خو خپل لاله غواړي.
او ریښمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رانغښتې.
سخی شابسي سندرې راته وایا، د ژوندون پستړي دک کې مبتلا یم، سخی بیا لخپل ځان مرور یم، زمانی را گرزولی لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځ ونومول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
پټه خزانه کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټه خزانه کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسیون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو په ځانګړې توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسبت چاپیږي، د غراس په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولی اتمه د پښتو ورځ په کابل او یو شمیر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځل او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کیدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د یو شمیر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه او د پښتو او پښتنو پر وړاندې په پرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی او په کار وه چې واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني په کابل کې په یو خبری غونډه کې د غور ولایت د جام د سلی د ساتنې او ټینګښت په لاره کې د دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام سلی چې د هیواد یو له تاریخي آبداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د سلی د ساتنې په خاطر د غور ولایت د مقاماتو او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ او د کابو یو سلاتیا تنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلوري د بدلون او د جام د سلی د ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز د بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوندو بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان باوري وویل چې دغه راز اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې له مشرتابه هیا سره یو لړغونډې جوړې کړې او د جام د سلی د ستونزو او ګواښونو د لرې کولو په خاطر یې خبرې وکړې او په دې لاره کې یونسکو هم خپله همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د سلی د اساسي ترمیم او ټینګښت په خاطر له دوو کلونو را په دې خوا د یونسکو له ادارې سره کار کوي او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د درېو کلونو په موده کې د جام د سلید ټینګښت او د ساتنې په خاطر د 2 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کیږي. چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو له بررسي وروسته به 200,000 ډالره د جام د سلید ټینګښت په خاطر ولګول شي.
کریوال ملګری ټولنه څړول کتابونه راټولوي او څړولې په تعلیمي ادارو ویشي. په غزنی کې کریوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې لتیرو 15 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هیواد له ګوډ ګوډ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي، چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلی.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری حیات وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکي انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوکه کتابونو مرسته کړې. دوی وایي په دغه کتابونو کې بیل بیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. د یاد ټولنې مشر عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دی وایي له تعلیمي ادارو سره د کتابونو له مرستې موخه د مطالعه فرهنګ دودول او له دې اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا ځل مو د تخنیکي مسلکي انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډیر کامیاب په امناشن تاریخ او جغرافیا یې ترڅنګ دا کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشل ځکه د دې ډیر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه له لوړو ادارو نه همدغسې کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشو او دا لړۍ به دوام لري.
دا یاد ټولنې مرستیال مشر انور اندړ بیا وایي له تیرو څو کالو څخه د دغې ټولنې له لورې د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
موږ بولو چې دا کتابونه تدریس کړي او دغو نه استفاده وکوي، مطالعه یې کړي او د موږ ځوانان دا نوی نسل له د جګړې نه راواړي او د مطالعې مصروف سي او دوی ته خپل قیمتي وخت په کتابونو باندې، په مطالعې باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د ویشلو لړۍ دا دلته دود وګرځي په غزنی کې. نو دا 4-5 کاله کې چې همدغه لړۍ موږ پیل ده او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یادې ټولنې په ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه ډیرای دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو په روښانولو کې شروع ترسره کړی دی.
کلیوال ملګری ټولنه بیا نو مخکښه ده او موږ یې کارونه او خطې ستایو. دوی نه یوازې چې یوازې د مطالعې په برخه کې دا کارونه کوي، دوی شعر، ادب، هنر ته هم ډېر کار کړی. د مطالعې د کلتور په ترویج کې دوی ډېر مؤثر او مثبت ګامونه اخیستي. دوی په غزنی کې د غلام محبی په نوم یو کتابتون پرانیست چې هغوی ته ګنډ ځوانان ورځي او له هغوی نه لیدنه کوي او هلته مطالعه کوي. دوی له موږ سره د تصویري نندارتونونو په جوړولو کې مرستې کړې دي. دوی له موږ سره د ژورنالستانو د چارو په همغږۍ کې هم مرستې کړې دي. په مشاعرو، ادبي غونډو، بهیرونو هم سره ګډېږي او موږ دوی د اقدامات ستایو.
لیکوالان، د قلم خاوندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبختي. کلیوال ملګری ټولنې تل همداسې کار نه کړی دی. د کتابونو ویشل د جاهلیت دروازو تړلو معنی لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي، ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالي بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته سلګونه اونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځغونډې، ستاینغونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غاخ په نوم یاتلس غنی دو میاشتنی مجله او تر یو درزن زیاتې د بیلابیلو لیکوالو پر بیلابیلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې د خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره دا ویډیو یې لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه سوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي، زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمیر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي؟ په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیستې.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک مخکې لدی چې نور پښتون تر شوم لمړی پښتون دا کوم چې د پښتو ورځی د ټاکلو لامل سو ولی مو پښتو ورځ و ټاکلو په دې هر کال منځي او بیا په ځنګړي ډول تاسو دغه وخت ډیر پام کړی دی.
خاغله محبوب لمړی تاسو بیا ټول پښتون او ته د پښتو ورځی مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړو بیا هم د دې پایلو کې د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د خپل سیاسي او ټولنیز چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو پخوا زما په خپلم کېدې چې موږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډېرو څېړنو وروسته موږ په دې باندې پوه شو چې د پښتانه ستونزه لومړی سیاسي ده او سره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دا غو دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې دغه رواني ستونزو د لری کولو لپاره باید مونږ یو ورځ راکو چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کال کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې و چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې اتم د غبرګولی یا نه وشتم د مئی باندې په ماغه ورځ باندې افضل خان لاله په پیښور کې کړي و. داسې هوا د اروپا دوبۍ کې هم شوه. نو لاغه د 2012 نه د دې پایل ده.
لیوال سپ آیا د پنوري نړۍ کې د نورو ژبو هم دا شان ځانګړي ورځې شته کنه؟ یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکر عبد التمان ځکی
زه غواړم چې دلته یو ډېر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړې شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده. او د کچې مامخ کې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دا ورځ به لمانځه وړي. یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري، نو کله چې د دې یادونه کیږي هغه روحو کې تکلیفونه به لري کیږي رو پورو. او دوه هم بیا هغه سیاسي اړخونه دي، نو ځکه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډیرو سره داسې دا چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځې شته، د ژبو ورځې نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړې خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خوا په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی. دا
او یعنی د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، هغه وروسته ګڼو بېلابېلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو دغه ورځ وځیګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې څه دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه که د پښتنو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هېواده بهر دي او اوس خو په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره دي، چې یوه برخه یې هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغوی ته څه ګټې لري، او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشت دي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشم هغو کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده، هغو پښتنو ته دا څوک چې له هېواده بهر اوسیږي، او د دوی لپاره خوالی دا ده چې دوی سره پیدا کوي، دغه ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې یو حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال مونږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خو هغه کې سلیقوي برخورد کیږي، یعنی سړی تر هغه خپل یو وړوکې دایرې پورې محدود وي یا تړلی وي. که نه خو د پښتو ورځ باندې مونږ کوی شو چې هر څوک سره کینی، نو دا ډېر اړینه ده د هغو دپاره څوک چې بهر هېوادو کې ورک دي، په ځانګړي ډول د کورنیو دپاره، کومې کورنۍ چې د باندې اوسیږي. دوه برخې، یو ځوانان او یو سپینګیري به د پښتو پورا سره پیدا کوي. کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو ورځ دلته ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کېږي، خلک به راټولېږي او په هغو مسلو به بحث کېږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغه ورځې د منځنې نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او هغوی دا ډول غونډې جوړوي، هغوی ته څه پکار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیاته وي؟
نو یو خو د پښتو خواله به دا شي چې دغه یو سپاچا یا پلیټفارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړه شي وګد مهاله کې، بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وي. د پښتو ورځ به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي، بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې وي، کاغه سیاسي وي، کاغه دینی وي، کاغه اقتصادي وي، کاغه کلتوري، په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه لیوال صاحب، د وروستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو
هغه خلکو چې هغوی پښتو وایي په قوم پښتانه دي د دغې ورځې د نمانځنې په پار څه
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو ورځ ځان ته یو پلمه او یو د راټولېدو بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستونزې چې تر ټولو ډېره دوی ننګیي دوی ورسره لاس ګرېوان دي هغه شریکي کې د هغوی نه ټولګي جوړ کړي او د هغه په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حال ولټوي هغه هر څه وي د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو ورځ دا ده چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونه سوځي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم که داسې وي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه هم موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دغه یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا ده چې د خپل حق په خپله په طرف وړاندې کوي او هیڅ د دنیا نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې وایي که لاندې والا دي که برني دي
عبدالرحمن ژوندې چې د فرا په یوې جنگ ځپلې او رسپاتې سیمې کې لیکوالي او شاعري کوي نو موړه د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي په فنکار برخه کې لا نو موړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدلې
فنکار
په فرا ولایت کې د هیواد د بیمار کې مسول امدا شن آزاد خبريال شاعر او لیکوال او درحمان ژوندۍ را سره دی ژوندۍ صاحب خبرونه تر سره غلا
مننه کور ودان خوشاله چې وخت مره کړ تر څو تاسو سره د لغ خواړه ول
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او امدا شن نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي په فرا ولایت کې تاسو په کوم برخه کې هڅې کړې دي
تقریبا 15-16 کال په فرا ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ اوس پیدل چې د فرا ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې د همغې ورځې څخه تقریبا تر نن پورې زموږ کارونه دوام لري هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعري جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مو برخه واخیستلې کتابونه چاپ شول تر ټولو مهمه لوی مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فرا ولایت کې منځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فرا ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول وایلی سو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فرا ولایت البته په د مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکونو په اړه مو وایسته تاسو روز څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو کوم شاید اوریدلې تر اوسه مو څه 55 او لیکنه کړې که مشتمل معلومات راکړي
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1991 کال کې و د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډیر شعرونه لرم هغه شعر ته شګور ډیر تقریبا کبي شعرونه دي چې خبره تعریف نه کیږي اما چاپ شوی نه دی په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ شوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره شعر کتابونه چاپ شوی دی البته په دوه نور شاعرانو کې چې د فرا پساته تقریبا یو د نور شاعرانو بل د یوشت شاعرانو په هغه کې شعرونه لرو همدا ډول نه چاپ اثر اوس هم تر لاس نه نسته زیاتره وخت لیکنه کوو لیکنه هم لرو ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې دا هغه البته دا چې د شعر او شاعري ده او په محلي ساتمې په رسنوي کې تقریبا ونډ ده او کار ده چې دغه ډول لکه سره زیات زما علاقه
دغه ځای تر اوسه ژوندې صاحب چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لري چې باید چاپ شي څومره چاپ راماده
دقیق ارقام خو نهشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلې، یو نیم زر ټوټې.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي، او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي، فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده. هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور تمام شي. نو ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرم.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د پنځلس کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویبسایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و لسو پنځلس کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پیسدی په حساب سره راوخلو او اتیا فیصد د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څخه او یو سم تعریف هم ورته ونه شو ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسو اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره، خصوصا د ټول لیکوال لپاره، دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم د لارې، د ادبیاتو د لارې وکولی شي دا ولسونه سره ویش کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو. واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي او اوریدل کېږي. نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کړي، ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو پښو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه او لیکوالي هم آزاد او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مو راته وکړه.
کور ودان خوشاله اوسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخی لنډ کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتې ته ودرېدل. یو د لښتې پر ژی کېناست. په خواره خوله یې وویل، اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتلس، سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلیدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوی توپ پنځلس روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتې په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه، خدایا شکر. پروت ماشوم کې ناست له تورو اوبو را ایستلی توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. یوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده. توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې، شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خدا زلی جوب لپخه درنه پسې اخیسته. دو درې ځایا په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ را واړاو، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړی ولاړ و. یوه یې وویل، مړه دا ماجره عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول. د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ زموږ جیکرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بیرغ زموږ جیکرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو، او لختل پلار یې ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دوه د زیږېدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. دی جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه، او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده، او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنې د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر و، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ، او دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور و، توخی نومېږي، او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری و. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود، او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور و. او په پای کې تر زر هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1600 هجري په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ، او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ، او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند، او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسی نکل که چی یو ورځ د مغولو تاړاک پر سیوری راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډیرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي غاړې تر غاړې زما زړګی خو خپل لالی غواړي کرو دروده د ترنک روده کرو دروده د ترنک روده خاوند دی وچکا چې زړګی مومي زما خپل سوده کنیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی کنیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی زړه نې زوړی په ویر شړلی په غم زبون دی که اور دی اور دی په زړه یې اور دی که اور دی اور دی په زړه یې اور دی دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملک یار دی پاتې له یار دی سوبی چانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
مشهور لیکوال گریندل وایي شاعر نه مري. د همدغې خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندي دي. کراچۍ میشتې نوموتی شاعر اروخا دریاز تسنیم چې څه موده وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې پروفیسر محمود ایاز یې په ویر یوه مرثیه لیکلې او هارون پاچا یې شعر ترنم کړی.
سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورا تا و جار پچیغو دیر مین ستاد شپیلی پا و ویلایم سخی برتم یو زلی را جوندهی که زو جلی ده بیلتون توری بلایم سخی گورا اوس نوی خو نوی دیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو کی من غاره سخی ستا پا بدمستیو کی من غاره چی وزان تا دف و هم مو پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا در جوندون پستلی دیک کی مبتلایم سخی بیا لخپل ځان مرواریم زمانی را ګرځولی لشکولایم سخی لږې خوشحالیانې را پرزوکه هجرزاد جانان ته ګوره په ژړایم سخی ومنه که دا وارې اودسوم سخی بیا به درنه ورک په دې دنیایم سخی ورک رانه تسنیم دی په هجوم کې سخی ورک را نتسنیم دی په هجوم کې سخی لگ مهربانی وکړه تنهایم سخی وینی می لسترګو څخه څاڅي سخی څه وکړم په غم کې مبتلایم سخی ناری را ته مه وهه سا اخلم ځان ته لږې دردېدلې ټپې وایم
د خپل قد په سوري کې نم او دمه شم دخبل قد بسوری کے نمود ماشو دخبل قد بسوری کے نمود ماشو دخبل قد بسوری کے نمود ماشو تسنیم نشتد و احسانون
تسلیم نیست دوونو احسانو سنری جی کد شب کمرو